دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د مازیګر درې بجې دي. په دې خبرونه کې به زه پامیر ساحل او بوریوال کاکړ در سره یې په دې خبرونه کې به تاسو بیلابیل رپورټونه واورئ. د خبرونې په نیمایي کې تاسو روغتیا او درملنه خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. خو تر سره مخې ورزو بوریوال کاکړ ته د دې مهال د خبرونو لپاره. نمړی د مهمو خبرونو سر ټکی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په دوبی کې له درملنې وروسته خپل ملک ته ستون شوی. د انډونیشا په دوبسوي کښتۍ کې له 50 څخه تر 80 پورې د کوټي اوسیدونکو هم شامل دي. او د نیمروز ولایت کې دوه ځانمرګي بریدونکو کې وژل شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان یو لوړپوري چارواکي پرون وویل چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په دوبی کې له علاج وروسته بیرته خپل ملک ته ستون شو. نوموړي دوه اونۍ وړاندې دوبی ته د مالجې لپاره تللی و چې له تلو سره یو ځای د استعفا اوازې هم خپرې شوې وې. د سند صوبې د کورنیو چارو وزیر منصور وسان وویل چې د ولسمشر آصف علي زرداری د سورلي الوتکه پرون د کراچۍ په جنوبي برخه کې کښته شوه. زرداری د دسمبر پر شپږمه نیټه دوبی ته د علاج لپاره تللی و، خو چارواکو دا نه و په ډاګه کړي چې هغه څه ناروغي درلوده. د زرداری یو همکار ویلي و چې پر هغه د فالج معمولي حمله شوې وه. د انډونیشیا په جاوا سیمه کې په دوبسوي کښتۍ کې له 50 تر 80 پورې د کوټې اوسیدونکو هزارګان هم شامل دي. د هزارا ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزارا په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
تقریباً 50 سے 80 کے قریب جو ہے مطلب ہزارے اس میں موجود تھے. اس میں جو
دیوائی تقریباً 50 سے 80 پوری ہزارگان پھدے کے سپارو دا هو کسانو په پیغام او یا ټلیفون کې ویلي چې په دې پیښه کې ژوندۍ پاتې شوی دی. هغه وایي چې له دوی سره دومره کسان په دې کښتۍ کې شامل وو. عبدالخالق هزارا دا هم ویل چې داسې کسان د انساني کاچاک له لارې نور هیوادونو ته د تګ هڅه کوي. د افغانستان د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دوه تنه ځانمرګي برید کوونکي خپل هدف ته تر رسیدو مخکې چاودلې دي. د نیمروز امنیه کمانډان عبدالجبار پردیلی وای چې پولیسو پر موټر سایکل سپاره ځانمرګي پیژندلی وو او د وړاندې تلو مخ یې نیولې وه. هغه د دې پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل تر اوسه پوری د دولت کومي مخالف ډلې لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ یو له نارام ولسوالۍ ده چې وخت نا وخت ته ورڅخه د ناامنیو د پیښو رپورټونه راځي. د شمالي کوریا ګوښه مشر کیم یونګ ایل مړ شوی دی. د دې هیواد یو ټلویزیون لخوا په داسې حال کې د هغه د مړینې خبر خپور شو چې ویاند په ژړاو او تور جامې اغوستې وې. له دې هیواد څخه رپورټونه وایي چې 69 کلن کیم یونګ ایل په اورګاډي کې د سفر پر مهال د زړه د ناروغۍ له امله مړ شوی دی. فکر کېږي چې پر نوموړي په 2008 کال کې هم د زړه د ناروغۍ یوه دوره راغلې وه. څو ساعتونو وروسته د دې هیواد حکومتي رسنیو د هغه تر ټولو ځوان زوی کیم یونګ یون د انقلابي مقصد لپاره د یو ستر بریالي په توګه وپیژندې او پر ولس یې غږ وکړ چې د ځوان کیم یونګ یون تر شا ودرېږي. ویل کېږي چې د کیم یونګ یون عمر 21 کالو ته نږدې دی او تر دې وړاندې هم پر مهمو چوکیو پاتې شوی دی. مړ شوی کیم یونګ ایل له هغه وروسته واک ترلاسه کړی و چې د شمالي کوریا جوړونکی او د هغه پلار کیم ایل سونګ په 1994 کې مړ شو. د حکومتي رسنیو له مخې د کیم یونګ ایل د جنازې مراسم به د دسمبر پر 28 نیټه ترسره کیږي. اسرائیل پرون د فلسطین له حماس ډلې سره د سوي معاملې په دویم پړاو کې چې په نتیجه کې یا اسرائیلي پوځي ګیلاد شالیت په لویدیځه څنډه کې له 5 کالو د یرغمال کېدو وروسته خوشی شو 5500 فلسطیني بندیان خوشی کړل. د لویدیځې څنډې په رمله ښار کې چارواکو وویل چې پرون ماښام د خوشی شوو بندیانو لویه ډله چې په بسونو کې سپاره وو دې ښار ته ورسېدل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ویلي چې دوی د ټولو ځوانانو بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کوي، ځکه چې په دغو 5500 خوشي سوو بندیانو کې شپږ ښځې او 55 کم عمر ماشومان هم شامل وو چې عمرونه له 14 کالو څخه تر 18 کالو. د ایران حکومتي ټلویزیون د هغه ایراني نژاد ځوان چې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA د جاسوس په تور نیول سوی دی یو مختصره ویډیو خپره کړې ده چې پکې دغه ځوان د ایران د استخباراتو وزارت ته د ننوتو د میشن د منلو خبره کوي. دغه مختصره ویډیو له هغې اوږدې ویډیو څخه مخکې ښودل سوې ده چې پکې د دغه ځوان د نیولو او د هغه په اړه د دې ویډیو تفصیلي برخه به نن څه وخت وښودل سي. بلخوا د رسنیو له مخې هغه دوه کویتیان چې تیره میاشت په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول سوي وو په دوی د لګول سوي تور څه خبرې سوي او خوشي کړل سوي دي. مېر خبري اژانس په کویت کې د ایراني سفیر روح الله کارمانی له خولې وایي چې دغه دواړه کسان چې ایران ته د سیلانیانو په ویزه تللي وو په غیر قانوني توګه د خبریالانو په توګه کار کاوه. او وروستۍ خبر د لوبو، پاکستان د کرکټ په دویم ټیسټ کې د بنگلاديش په وړاندې د درو لوبغاړو په سر 251 منډې کړې دي. نن د دې لوبې دریمه ورځ ده. پاکستان تر اوسه پورې 79 منډو ته ضرورت لري چې د بنگلاديش سره خپله لوبه برابره کړي. د خبرونو پای
خبرونه مله مشال راډیو اوریدل چې بوریوال کاکړ درورول پرونه خبرونه کې تاسو دا رپورټونه اوریدای شئ. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري له دوبۍ بیرته هیواد ته ستون شوی، خو د مخالف ګوند مسلم لیگ مشران وایي یوازې د ناروغۍ ستونزه نه وه چې زرداري تللی وو.
میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا تھا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بالکل یہ کوئی بات تھی.
پاکستانی چارواکی وایي د جنوبی وزیرستان لوانه سره اته پنجابی طالبان نیولی دي. په قبایلی سیمو کې د سیاسي هلو ځلو پر مهال په ښوونځیو او کالجونو کې هم د سیاسي ګوندونو تنظیمونه جوړیږي.
یو خدا حالات دی اجازت نور کوي، دویم زمونږ تعلیمی سرگرمی چې کوم ډیوریشن ټایم دی هغه ډیر محدود ټایم دی.
په کونړ کې د خزینه چارو مشر وایي د تیر کال پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچ ټیټ شوی دی.
فلم په کونړ کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي مسله کمه شوې ده، او علت هم دا دی چې موږ عامه پوهاوی ډیر زیات په دې بخش کې.
په دې ټولو موضوعاتو رپورټونه لرو او د خبرونې له نیمایي بعد روغتیا او درملنې پروګرام په ژوندۍ بڼه واورئ. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی رپورټ ترازو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري له دوبۍ بیرته خپل هیواد ته تللی دی. د هغه تک په دې هیواد کې ګونګوسې پیدا کړې وې، خو واکمن پیپلز ګوند وویل چې زرداري د ناروغۍ له کبله دوبۍ ته تللی وو او جمهوري حکومت پوره محفوظ دی. د زرداری هیواد ته د ستنېدو په اړه د ظفر کریمی رپورټ اورو.
ولسمشر آصف علي زرداري د اتوار پښپا خوښه یو بجا کراچۍ ته راورسېدو. هغه د دوبۍ نه د خصوصي تیاری په ذریعه کراچۍ کې د هوایي ځواکونو په هوایي ډګر پی ایف مسرور باندې کوز شو، او د هغه ځای نه صدارتي کیمپ آفس بلاول هاوس ته ورسول شو. د صدر زرداري سره د هغه لور آصفا هم موجوده وه. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شازیه مری په دې موقع خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې صدر زرداري د ډاکټرانو سره د مشورې وروسته بیرته وطن ته ستون شوی دی. ولسمشر با خپلې صدارتي سرگرمیانې د لږ آرام کولو وروسته بیا هغه شان شروع کوي کوم چې هغې مخکې ترسره کولې. د سند صوبې د کورنیو چارو وزیر منظور وسان ولسمشر زرداري کراچۍ ته د رسېدو وروسته خبریالانو ته وویل چې د هغې کسانو ګمانونه او اندازې دروغ ثابت شوي چا چې د ولسمشر په حقله کولې. دی وای هغه خلک چې دا وړاندوینې او پیشنګویانې به یې کولې او ویل به یې چې صدر زرداري تللی دی او بیرته نه راځي، نو دا ثابته شوه چې دغه خلک سمې خبرې نه کوي. تاسو ولیدا چې ولسمشر بیرته ملک ته راغی؟ یاد دی وی چې سپریم کورٹ یا ستره محکمه کې د میمو گیټ په موضوع دا اوریدنې په مهال صدر آصف علي زرداری د روانې میاشتې په شپږمه نیټه دوبۍ ته د علاج دپاره تللی و. د هغه د تللو وروستو پاکستان کې قسم قسم ګنګوسو زور نیولی و. درې ورځې مخکې وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی خبریالانو ته ویلي و چې د وسلوال فوج مشر اشفاق پرویز کیانی او د ولسمشر آصف علي زرداری د یو بل سره په ټلیفون خبرې اترې شوي دي. د یادونې وړ ده چې نن د ګل په ورځ هم د مشکوک میمو ګیټ اورېدنه په سپریم کورټ کې کیږي. دغه اورېدنې په سلسله کې د وسلوال فوج مشر اشفاق پرویز کیانی، د استخباراتي ادارې ایسای مشر شجاع پاشا، امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین قانی او د مشکوک میمو ګیټ مرکزی کردار منصور اجاز خپل خپل جوابونه سپریم کورټ کې دایر کړي دي. سپریم کورټ دې لړکې ولسمشر آصف علي زرداری څخه هم جواب غوښتی چې نوموړي تر اوسه نه دی داخل کړی. ځایي رسنۍ د خپلو سرچینو له مخې وایي چې صدر زرداری به بلاول هاوس کراچی کې څو ورځې آرام کوي او د دسمبر په 28 نیټه به د بینظیر بټو د تلین په مراسمو کې وینا کوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
د ناروغۍ له کبله په دوبۍ کې تر 1200 ورځو ایسارېدو وروسته د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری کراچۍ ته رسېدلی دی. په دې اړه مو رپورټ واورېد. د پاکستان رسنۍ او ځینې سیاسي ګوندونه اوس هم د زرداری سفر ته د شک په سترګه ګوري، خو د واکمن پیپلز ګوند مشران وایي دوی د هیواد لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي او هیواد نه پرېږدي. په دې موضوع په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال ریاض موسی خیل رپورټ جوړ کړی دی.
میډیا سره خبرو کې د خبرتیا او خبرونو وفاقي وزیر فردوس اشکاوان وی چې د هغوی قائد د درملنې لپاره دوبۍ ته تللی وو او د هغه مرګ ژوند د پاکستان لپاره دی. دا وایي
دا وخت چې پاکستان د کوم ستونزو ښکار دی، موږ له د پاکستان دننه د یو سیاسي استحکام دپاره کار کول دي. د پاکستان پیپلز پارټۍ تاریخ ټول اولس ته معلوم دی. موږ د دې ملک دپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي.
ولې بل طرف ته د مخالف ډلې سیاسي ګوندونه اوس هم دغه سفر ته د شک په نظر ګوري او وایي چې ولسمشر ته د بعضي قوتونو لخوا د هغه خلاف کار نه کولو باور ورکړی شو نو ځکه بیرته راغی. مشال ریډیو سره خبرو کې د مسلم لیگ نواز د لیبیان صدیق الفاروق وایي
سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا تھا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بالکل یہ کوئی بات ٹھیک.
زما په خیال دی کیس کې ارو مرو څو، یعنی دا سي نه دا چې هر څه ټیک دی. اول خو ایوان صدر او وفاقي وزیرانو دا نه منله چې ګنې ولسمشر دوبۍ ته تللې دي. زما خپل ذاتی دا خیال دی چې ولسمشر باید دوبۍ نه خپل مرګرو سره رابطه کړې وي او د میمو په معاملې به هغوی اعتماد کې اخستی وي. او تاسو وکتل چې اوس بعضی خلک د خپل اندې دغه کیس کې برخیز جوړیږي، نو چې ولسمشر ته پوره باور وشو نو هغه تراغه او چراغه نو اسلام آباد ته ولی ناراضی کراچی کې څه کوي.
د ولسمشر آصف علي زرداری کراچی کې د اسارتیا پاړه چې کله مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپو ډاکټر رسول بخش رئیس نه تبوسو کو نو هغه وې
یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ کیا وہ اسلام آباد میں رہتے ہیں یا کراچی رہتے ہیں.
دا هیڅ خبر نه ده چې هغه اسلام آباد کې پاتې کیږي که کراچی کې. زرداری صاحب دومره ورځې روغتون کې اوس به هغه خلک تپوسونو لراځي، د پارټۍ کسان هم او نور هم. بیا به دا خلک وایي چې ایوان صدر نه د پارټۍ دفتر جوړ کړی دی او بل دا چې د بینظیر بوټو تلین هم را روان دی. نو پکار ده چې ولسمشر صاحب هلته موجود وي. نو زما په خیال دا دومره لویه مسله نه ده.
د پاکستان د سیاسي صورتحال او د تورونو الزامونو سیاست ته کارپوهان د وخت ضایع کولو او ولس کې د خپل ځای جوړولو یو بهانه وایي او میډیا بیا دغه خبرو ته لا نور هوا ورکوي. مشال ریډیو سره خبرو کې د سیاسي چارو یو بل کارپو نذیر ناجی وایي
میرا خیال دی اب بھی انہیں جو معمول کے معاملات ہیں انہیں معمول کے مطابق ہی دیکھنا چاہیے.
زما په خیال کم چې د معمول خبرې دی باید چې هغه هم دغه شان واخستای شي. دا سه په یو ملک کې هم نکېږي چې په وړه وړه خبرې ادم استحکام شروع شي. دا ټوله لانجه د هغه شکمن خط نه جوړه ده، د هغه اوریدنه روانه ده، عدالت یې پلټنه کوي، پارلماني کمیټي هم لګیا ده. بس پریک دی چې څه فیصله راغله ښکاره بشي.
د یادونه وړ ده چې ولسمشر 12 ورځې دوبۍ کې 13 ورستو بیګا خوښه یو بجا کراچۍ ته رسیدلې دي او نن یې په سیاسي صورتحال د غور د پاره بلاول هاوس کراچۍ کې د پیپلز پارټۍ یو غونډه هم رابللې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15000 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
د رپورټونو تر مخې د پاکستان امنیتي ځواکونو په جنوبي وزیرستان کې لواڼه سره نږدې د لټون په عملیاتو کې اته مشکوک اورپکې نیولې دي چې چارواکي یې د پنجابي طالبانو له ډلې سره تړاو ښیي. تر اوسه نه ده معلومه چې په دې کې مهم کسان هم شته چې نیول شوي او که نه. نور معلومات سیلاب مسعود راکوي.
د ډېر اسمیل خانه د مطلب د په لوري د اومنیم شلا کیلومتره په فاصله د سلی وزیرستان ستر پندغولي وانه را رسیدلیو اطلاعاتو په مطابق د وانه سره نږدې د کلوتای په سیمه کې امنیتي فورسز د سرچ اپریشن په دوران کې اته شکمن طالبان بندیان کړل چې د کومو تعلق د طالبانو د پنجابي ډلې سره وشولای شي. بندیان شوي شکمن طالبان د پښتنې گاوژنې د پاره نه سرګنده خوندي ځای سوالی شوی دی. د سولی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه یو ذمہ دار چارواکی چې خپل ژغ ریکارډ کول او نوم جوتول یې خوښ نه کړل، د مشال ریډیو په پښتنه د سرچ اپریشن او د شکمنو پنجابي طالبانو د نیولو په خلای وکړلې او دا یې هم زیاته کړه چې دا سرچ اپریشن نن گئیس 15 بجې لګیا کړای شو او په دا دوران کې زبردست احتیاطي اقدامات پورته کړي شوي او د خلکو او ګاډیو په تګ تک بندیز لگاولای شوای و. دی چارواکی دا هم وویل چې د کاروایۍ په وخت هیڅ شانتا مزاحمت و نشا او د نیولو طالبانو نه وسله هم ترلاسه کړای شوه. یاده دی وی چې دا لا معلومه نه ده چې په نیولي شکمن پنجابي طالبان کښې مهم کسان شته او که نه. انه لا په دا باره کښې ځایي طالبانو څه ویلي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او د خبرونې په نیمایي کې به تاسو روغتیا او درملنه خبرونه په ژوندۍ بڼه واورئ. نن د پښتورګو یا د ګردو په امراضو باندې غږیږو. په قبایلي سیمو کې د سیاسي هلو ځلو تر اجازه وروسته اوس د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو د قبایلي سیمو سکولونو او کالجونو ته هم مخه کړې ده او غواړي چې د دې تعلیمي ادارو زده کوونکي له ځانه سره یو ځای کړي. ځینې خلک بیا د دې کار په حق کې نه دي. زموږ خبریال فرهاد شینواري په خیبر ایجنسۍ کې له زده کوونکو، استادانو او کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا موضوع یې ورسره څېړلې ده.
دا چې د خیبر ایجنسۍ په سرکاري ډیګری کالج کې زده کوونکي د سیاسي هلو ځلو ته په کوم نظر سره ګوري، په دې حکله باندې د یاد کالج د 14 جماعت یو زده کوونکی غلام حیدر اپریدی مشال ریډیو ته وایي:
دا خو ډېر ضروری دی، دا خو د یونیورسټي د کالج د مطلب دی چې د سکولونو په لیولم دا شعور په خلکو کې او په 13 په فاټ سټوډنټانو کې خو ډېر ضروری دی. سیاسي شعور مطلب دی چې د دوی سیاست نه خبر شي، د دغو د مقاصدو نه خبر شي او په خلکو کې دا شعور راشي چې مونږ څوک یو، مونږ کوم قوم یو، مونږ څه حق دی او مونږ څه مقصد دی.
خود یاد کالج د 14 جماعت یو بل زده کوونکی علی عمر وای چې دغه سیاسي ګوندونه تشه داوی کوي او زمونږ د خېګړې د پاره کوم عملی کار نه کوي او زه په خپله د کالج د زده کړو په وخت د دغه سیاسي حلو زلو په حق کې نه یم.
کالج له هر سیاسي پارټي مراشي دوی چې موږ به سټوډنټ ویلفیر د پاره کار کړو، خدا صرف زبانی داوی و خيجي او عملی کاروایی بیا نخکاری. کالج په دوران کې خو چې کوم دلته کله سبق ماحول مطلب کلاسز جاری نه بدی، دوران کې زګنه دی په کار چې دوی مطلب کوم ټیچران اکثر لګلته خو دوه درې ورځې ټیچران راځي بیا ناراضي نه غدي ورځې کې سیاسي ګرم سرګرمي وغیرہ شنه بیا خو پیریډونه بیا خینه لګي.
او د یاد کالج د انګریزي لیکچرار شاه محمد هم په دې اړه خپل خیالات صدا سے سرګندوي.
یو خدا حالات دی اجازت نور کوي، دویم زمونږه تعلیمی سرگرمیو چې کوم ډیوریشن ټایم دی هغه ډیر محدود ټایم دی، نو دی محدود ټایم په وجه باندې یو طرف ته دا خو یو پارټی نه وي، سونه پارټی دی او سونه سیاستدانان دي چې داسې هر یو خپلې منګولې خوښوي او په تعلیمي ادارو باندې یو قسم له هغه خپل حیثیت بڑاولو لپاره کوشش کوي، نو دا خو یو قسم له دغو هغه تعلیمي کوم اکیډمیک کال چې دی او وخت چې دی هغه بالکل یو قسم له هغه په ځای باندې به دوی کوم دا توجه چې ډیویټ شي او بالکل دوی وخت په خپ غټه سطح باندې ضایع کیږي.
په تعلیمي ادارو کې سیاسي هلو ځلو په حق باندې قانون پوه او قبایلي وکیل ایډوکیټ کوبیس وای چې په سرکاري سکولونو او کالجونو کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې په سیاسي هلو ځلو باندې بندیزونه دي او دا ځکه چې دې سره د زده کوونکو په تعلیم باندې اثر پریوځي.
دا خو چونکه نن 12 تیرہ سال وړاندې سپریم کورٹ یو فیصله راغلی وه چې په اخ کې په تعلیمي ادارو کې کالجونو سکولونو کې پابندي لګولې ده په سیاست باندې پارٹی بازی باندې. هغه وجه دا چې دغه سره لکه سټوډنټانو تعلیم ورسره متاثره کېده نو سپریم کورٹ په دې باندې پابندي ولګوله. نو بیا د سپریم کورٹ هغه ته آرډر ته چې کوم دی نو ټول ملک مطلب دی چې پابند دی ټولې ادارې ورته پابندي.
دوی زیاته کړه چې زما شخصي رائے دا ده چې اوس زده کوونکی دې خپل تعلیم سر ته ورسوي او د هغې وروسته دې عملی سیاست ته راشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د قبایلی سیمې کورمې اوسیدونکي وایي په 40 ساعتونو کې 3-4 یا 15 ساعته برښناوي او په نور وخت کې بجلی نه وي. اوسیدونکي وایي په ساده کې د بجلی د تقسیم مرکز کمزوری دی او ټولې سیمې ته برښنا نشي ورکولی. دا خلک وایي د برښنا نشټوالی یې ژوند ډیر خراب کړی دی. په دې موضوع حکومت څه کوي؟ د دې جواب د تاریخ اورکزی په رپورټ کې ورو.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د بجلی لوډ شیډنګ خراب صورتحال خپل کړی دی. په سیمه کې اکثره بجلی غایبه وي چې له وجې د کوسي او منځني کورم ایجنسی خلک په سختو مشکلاتو کې دي. د سیمې نه یو کس په دې حقلا مشال لوډیو ته صدا سي وویل.
ما نام سبت خان اور غیر سادے اوسیدونکے ہوں. سر در کورم ہو بجلی مو خیال سارا بوینا اور پر لوور کورم کے 24 گھنٹوں کے شل یا 21 گھنٹے بجلی نہ وی دا دوے یا درے گھنٹے بجلی وی دید رنگ تدا تکلیف سے سپاس وطور کی مریضان دو پارا اس قسم ٹیسٹ میں اس نشی ہوبستل ہے پر جمعتون کے اب دستون انتظام نشتا دکت سو بو بجلی وینا وہ بور یوزل نشتا دی.
دا بجلی محکمہ دشمیرے ترمخا پر کورم ایجنسی کے قریباً 500 سارا دا بجلی کنیکشن شوی دی. دا مقام بجلی انتظام تر مخا چې د کوزی او منځنی کورم ایجنسی ته د صدې ګریسټیشن نه بجلی ملاویږي. انتظامیه وایي چې دغه ګریسټیشن ورکوټی دی او د خلکو د بجلی ضرورت نشي پوره کولی نو دوی مجبور دي چې په خلکو باندې بجلی بنده کړي. د صدې ګریسټیشن د ترانسمیشن لاین د پراختیا په هکله ملک حاجی سلیم خان اورکزی مشال رډیو ته وویل چې د حکومت د وعدو باوجود د کوزی او منځنی کورم خلکو د بجلی مسله حل نشوله.
درې ګریسټیشنونه د سیدي څخه فوري د اغی مضبوطول د اغی پاور زیتولو منظوري گورنر صاحب وزیر اعظم صاحب ورکړی دي چې اغی کیو د اورکزای گریډ سټیشن دی او د باجوړ دی او یو د ساده دی. خو مو دا بدبختی دی د مو د خلکو مشکلات زیات دي چې اغی باندې اوس پورې کار نه دی شروع شوی. مو دا مطالبه کوو چې اغی باندې د فوري کار شروع شي او د خلکو د غټ مشکل د ختم کړی شي.
مونږ چې کله قبایلی سیمې د بجلی محکمې ویان محمد انور نه پوښتنه وکړه چې د سیمې د بجلی دغه مسله به تر کله پورې حل شي نو مشال لوډیو ته په ځواب کې د ټلیفون په لارې صدا سي وویل.
اڑونو پی سی وان ہم جمع شوی دے او چې دا اوس موجوده چې کوم گریڈ سٹیشن دے دے کې یو اضافي غټ ٹرانسفارمر دے 10-13 ایمپیر میگا وولٹ ایمپیر ہوتا ہی ایم وی اے دا پرم پی سی وان مونگ تیار کرے دے اوس مونگ گورو چې دے چې کوم واکمن دی چارواکی دی مونگ تا دے پارا پیسے سٹیم راکی دے منظوری سٹیم راکی.
دو کورم ایجنسی خلق غختنا کوي چې حکومت د بجلی ستونزا حل کولو د پارا کوټلی گامونا پور تکڑی. تارک کورنگ سے مشال رڈیو کورم ایجنسی.
همداسې یو بل ستونزه په قبایلی سیمه باجوړ کې ده. د نامنې تر پیلېدو مخکې په دې ایجنسۍ کې د پاسپورت جوړولو دفتر خو د طالبانو تر راتګ او پوځي عملیاتو وروسته دا دفتر تیمرګری او بیا د سوات کانجو کې پرانیستل شو. اوس د سیمې اوسیدونکي وایي چې دوی پاسپورت ته اړتیا لري نو لری لری پسیزی او ورځې او پیسې مصرفوي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د پاسپورت دفتر دې ورته جوړ کړي. شانواز ترکزی نور حال راکوي.
په باجوړ ایجنسی کې د خراب حالت وړاندې پاسپورت جوړون کې دفتر موجود و. خو ولیکم مهال چې درې کالونه وړاندې د طالب وسلوالو لخوا سرکاري ودانۍ هدف جوړول شروع شو دا دفتر تیمرګره ضلعه دیر ته یوړی شو او وروسته بیا ضلع سوات کانجو کې د پاسپورت دفتر جوړ کړی شو چې د ځای اولس پوینا هغوی ته یې ډېرې ستونزې اړولې دي. شیخ جانزاده د نواګې تحصیل اوسیدونکی دی او هغه وایي
سرکار به طرف دا یو غټ مشکل مونږ ته جوړ دی چې اول به تی ملګری ته زمونږ ځوانان تلل هغې نه اوس مینګورې ته دفتر وړی د مینګورې نه بار کانجو ته وایي چې ته یو کونج ته یو لرې علاقه ده نو هغې ته چې یو غریب سړی ځي نو هلته بعضې وخت کې دی ورته په یونیورسټي کې مشکل راوباسي رستا په یونیورسټي کې چې کوم دی مشکل دی یا نور دفتر یو غلطي راوباسي مهر ران لګېدلی هڅه نو هغه غریب کله بیا واپس باجوړ ته راځي.
د علیزی سیمې باجوړ ایجنسۍ اوسیدونکي انور نګار وایي چې ولس غریب دی او سوات پاسپورټ دفتر ته پوتګ راته کې وخت هم ډیر ولګي او پیسې هم ډیر زیاتې خرج شي.
نو ضروری خبر دا چې په باجوړ کې پاسپورت دفتر نه او داخله دي نه سواد ته زیرا دي نو یو خو دې پیسې ډیر خرچي بلې وخت خرچي او بلدار چې پاسپورت په هغه یو دفتر باندې ټول سیمې چې کله خلک راځي نو هغه باندې ډیر تر شي می نو دا شانته په تکلیف کې کېږي. ضروری خبر ده چې اضافه کیږي
دا دفتر وړاندې په باجوړ ایجنسی کې د قومي شناختي کارتونو جوړون کې اداري نادرا په دفتر کې جوړ شوی وو. خو ولې دا سات د نادرا دفتر کار کوي خو د پاسپورت جوړونې سہولت پکې نشته. نو د تحصیل خار باجوړ ایجنسی اوسیدونکي قادر خان د حکومت څخه غوښتنه کوي
تم خلک پاسپورت جوړي نه یا سعودي عرب ته یا نور د دنیا نور ملکونو ته ځي د مزدورۍ لپاره. نو هغوی دا مسله یې یاره دلته نږدې د پاسپورټ دفتر نشته دی. نو کله چې سواد ته لاړ شي نو هلته د هغوی ورځې هم ډېرې زیاتې لګي خرچې هم ډېرې زیاتې کېږي. زمونږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې دلته به باجوړ ایجنسۍ کې د پاسپورټ دفتر چې کوم دی نو دې خلکو ته کولا وړي شي.
او کوم مهال مو چې د ترقی د ګامونو د خستو لپاره جوړ شوی د اډیشنل پولیټیکل ایجنټ د دفتر سره تماس ونیو نو فیلډ اسسټنټ حنیف خان وویل
و زمونږ د پولیټیکل ایجنټ باجوړ څخه کوم دی هغه هم خپل وسیع کوشش کوي. ان شاء الله زه امید کوم هغوی خو وایي چې ان شاء الله ډېر ژر به موږ ته دلته د پاسپورټ دفتر په باجوړ کې کولا وو. او زمونږ پارلمنټری چې کوم دی شوکت خان راغلی وو هغه هم دا خبره کوله چې پاسپورټ ته تاسو درته باجوړ ته راځي. ان شاء الله زه امید کوم چې ان شاء الله په دې روان کال کې زمونږ پاسپورټ ته تاسو
باجوړ ته واپس کار شروع کی. د ځای اولس په غوښتنه باید د پاسپورت دفتر یو وار بیا په باجوړ ایجنسی کې زر تر زر کار پیل کړي. شانواز ترغزای مشال ریډیو باجوړ ایجنسی.
کیک دی کیک دی
اونیز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور کوچیان څوک دی
افغانستان
کوچیانو لپاره د مشال ریډیو ځانګړي خبرونه کېږي هر جمعه دا سهار 15:00 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:30 بجې اوریدل شي.
کېګدې خبرونه د جمعې او د شنبه په ورځ اوریدای شي. د افغانستان د کونړ ولایت د خزینه چارو مشر وايي د تیر کال پرتله په دې ولایت کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچ ټیټ شوی دی. نسیمه شفق سادات وايي د نجونو ښوونځي هم نه دي تړل شوي او د ډیرو مرستندوی ادارو په وسیله توانېدلی دي چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي سطح ټیټه کړي او لا یې هم هلې ځلې روانې دي. له نوموړي سره د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
کسه هم په افغانستان کې د خزو په وړاندې خشونت یا تاوتریخوالی سنوي خبره نه ده. خو د کونړ ولایت د خزینه چارو مشره نسیمه شفق سادات وایي چې د تیرو کلونو په نسبت سکل په دغه ولایت کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی کچه راکمه شوې ده.
فعلا په کونړ ولایت کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی مسله راکمه شوې ده او علت هم دا ده چې موږ عامه پوهاوی ډېر زیات په دې بخش کې همداراز دغه تاوتریخوالی پر وړاندې قانون چې نافذ شوی دی د دغه قانون په ولسوالۍ کې په مرکز کې ویشل شوی دی. خلکو واضح شوی په دې بخش کې ورکشاپونه ټرینینګ ورکړل شوی دی. یعنی تاوتریخوالی د خزو وړاندې
میرمن سادات وړاندې وایي چې د خزو چارو د ریاست په کوششونو او د کورنیو او بهرنیو ادارو په مرسته د خزو لپاره په کورونو کې بیلابیلې اقتصادي پروژې پیل کړې دي.
د ظرفیت لوړولو په خاطر باندې موږ ډېر زیاتې پروژې اخیستې دي او هغه خاصه چې مثلا دوی نیمه سواد لري په کورونو کې دي. دوی دپاره موږ د چرګانو پروژې لرو. مروره ولسوالۍ کې د چرګانو پروژه ورکړې په واټاپور کې د خیاطي پروژه زموږ چې 2 سنټر دي. همدارنګه په مرکز کې فعلا زموږ 15 سنټر د قالین بافي جریان لري چې دې کې هم د استادان ته مشور کړي هم شاګردان ته. دغه شاګردان چې فارغه کیږي دوی به آینده په همدغه سنټر کې په خپل په صفت استاد یا قالین باف په صفت به کار کوي.
میرمن سادات د دې پوښتنې په ځواب کې چې په کونړ ولایت کې د نجونو د تعلیم وضعیت څنګه دی وویل.
یعنی څه کمونه نشته د نجونو په وړاندې مکتبونه تړل شوی نه دي. یعنی قرآنی مثلا راځه کوم ګوې ماونی شته دي چې مثلا یا والدین اجازه نه کیه مشور اجازه نه کیه کاکا یا مدام مکتب ټول فال دي هر څوک کول شي حاصل تعلیم کی خپل مکتب ساتل سي اته شکر الحمدلله په کونه کې پانتون یاد شوی دی پانتون تلرشي
د کونړ ولایت د خزو چارو مشر میرمن سادات وای لکله نه چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون ناپیس شوه چې لعمل به یې عاملینو ته سزا ورکول کیږي نو د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښو کې کمی راوستی دی. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. د باز محمد عابد په رپورټ کې مو اوریدل چې په کونړ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچ چې دی هغه ټیټ شوی دی. اوس هم وخت شوی دی 3:30 بجې. له بوریوال کاکړه خبرونه اورو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په دوبۍ کې د علاج لپاره له دوو اونیو تیرولو وروسته خپل ملک ته ستون شوی دی. د انډونیشیا په ډوبه سوې کښتۍ کې د کوټې تر 50 زیات اوسیدونکي هم له درکه دي. د افغانستان د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دوه تنه ځانمرګي برید کوونکي خپل هدف ته تر رسیدو مخکې چاودلې دي. د شمالي کوریا ګوښه مشر کیم یونګ ایل د 90 کالو په عمر کې مړ شوی دی او اسرائیل 1500 فلسطینی بندیان خوشی کړی دی.
روغتیا او درملنه.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. اوس هم وخت شوی دی د روغتیا او درملنې خپرونې. په نننۍ خپرونه کې د پښتورګو یا د بډوګو یا د ګردو په مرض غږیږو، په دې امراضو باندې غږیږو، او له تاسې هیله داده چې تاسې به د همدغې مرض په اړه، د همدې موضوع په اړه له موږ نه پوښتنې کوئ. په نورو موضوعاتو، نورو امراضو په اړه به رانه پوښتنې نه کوئ، ځکه چې هغه کسان چې ناروغ یې دغه مسلې لري په کورونو کې، هغوی بیا پاتې شي او تاسو بله پوښتنه کړي نو د هغې اړتیا به نه وي. بله داده چې ځکه ستاسې پیغام لولم، یا که تاسې ماته ټلیفون کوئ او تاسې کومه بله پوښتنه کوئ د بډوګو یا د پښتورګو د امراضو نه علاوه، نو بیا به زه تاسې سره خبره نشم کولای، نه به ستاسې پیغام لوستای شم. په همدې موضوع برانه پوښتنه کوئ. ما سره ډاکټر جمشید خان په اسلام آباد کې موجود دی. ډاکټر جمشید خان د پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساینسز یا پیمز یا کمپلیکس هاسپټل چې ورته وایي په اسلام آباد کې لوی روغتون دی، په دې کې دادو دغه ډاکټر دی. اول ته دا د ګردو د امراضو ماهر دی. داسې به وکړو چې اول به تاسو ته زه د ټلیفون شمیرې اعلان کړم، تر هغې وروسته د اس ایم اس شمیره به درته اعلان کړم، او هغې وروسته به زه د ډاکټر سره سلام وکم، او بیا به د ډاکټر نه پوښتنه وکم چې د ګردو امراض څنګه یو څه علامات دي. نو اول د ټلیفون شمیرې.
د مشال رادیو ژوندۍ یا مستقیم خبرونه ته په دغه شمیرو ټلیفون وکړئ.
0 0 4 0 0 2 0 1 0 4 0 0 2 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
په ټلیفون خبرې وکړي.
او اوس هم دا دی د اس ایم ایس شمیره له ځان سره ولیکئ او خپلې پوښتنې راته په اس ایم ایس سره ولیږئ.
مشال ریډیو ته په دې نمبر اس ایم ایس کولی شئ:
0332533351.
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره:
0092332533351.
روغتیا او درملنه خبرونه ده او ډاکټر جمشید خان ما سره دی. ډاکټر صاحب ستړي مشه.
السلام علیکم. ستړي مشه
څنګه تاسو ښه یاست؟
په خیر صحت مخزه جوړ یاست
مننه. ډاکټر صاحب پایل بلدی وکړو چې د پښتورګو یا د ګردو هغه ناروغي چې هغه عام دي ډېر زیات هغه کمې دي؟
مهرباني. د ګردو بیماری چې نن سبا عموما زموږ په منطقو کې ډېرې زیاتې مشهورې دي هغه زیات د پښتورګو تیږې دي. دغه نو ورسته بیا که شوګر چې دی هغه په ګردو باندې کوم اثر دی، او دغه نو ورسته بیا بلډ پریشر چې دی یا هایپرټنشن چې دی، چې دغه تاثیرات په ګردو باندې څه دی، هغه دا درې ډېر زیات فکټورونه دي چې په ګردو په امراضو باندې ډېر زیات دغه کوي. زموږ په منطقه کې ډېر زیات د ګردو کاڼې چې دي هغه ډېر زیات دي، ځکه چې دا همدا زموږ کوم ځای چې زموږ پښتانه اوسېږي دا سټون بیلټ ایریا کې راځي، نو په دې خاطر باندې زیاتې ناروغۍ چې دي هغه د ګردو چې ډېرې زیاتې مشهورې دي هغه د ګردو کاڼې دي. او دغه نورسته نور امراض دي چې هغه په ګردو کې ډېر زیات د ګردو د پیل کېدو سببونه کیږي، چې هغه د ګردو دوه رقم امراض دي. یو داسې دي چې د اپریشن په ذریعه چې هغه ته یورولوژیکل ساینسز وایي، او بل چې دی نیپرولوژیکل ساینس دی چې هغه د میډیسن په ذریعه باندې د ګردو تداوی کول دي. موږ به هغه پریږدو رابسو د یورولوژیکل پوینټ آف ویو باندې چې د ګردو کوم امراض دي. دا کېدای شي چې ارسي بعضې ماشومان چې پیدا کیږي ارسی ډول باندې دوی بعضی امراض لري، لکه ګردی پړسېدلې وي، پایپونه تنگ وي، یا همداسې کېدلی شي چې ماشوم پیدا کیږي ګردی کاڼی وي، یا داسې چې مثال مخکې څه ابنارملټي نه لري خو بیا وروسته مثال په بعضی منطقې دي په بعضی ځایو کې اوسېږي چې هلته د بعضو موادو کمښت وي، یا په ډېر ګرمو علاقو کې چې دی هغه کار کوي، نو هلته د ګردو کاڼی جوړېږي. او بیا موږ په پښتنو کې غټ د ګردو امراض چې دي موږ پښتانه چې دي اویرنس یې ډېر کم دی، نو اول خو هغه چې مریض وي خپل تداوی کوي، مثال یا په مملا بل چا باندې تعویزونه کوي، یا زموږ ته خلک ډېر زیات حاکمانو ته ځي د هغوی تر تداوی لاندې، نو کل کوم وخت چې دوی راسي ډاکټر ته ډاکټر سره رابطه وکړي، نو هغه داسې حالات کې راغلی چې هغه ګردی یا ختمي یا د ختمېدو په حالت وي یا آلریډي هغه پیل شوی وي.
صحیح. نو ډاکټر صاحب تاسو چې دا خبره وکړه چې تیږي تر ټولو زیاته دا کاڼي چې دي د ګردو دا تر ټولو زیات مهمه مسله ده او تر ټولو زیاته عامه ده په پښتنو کې، د دې وجوهات کلګ وخې پښتنو ته افغانانو ته چې دوی وجوهات چې دي دغه کاڼو
د کاڼي جوړېدل په ګردو کې دا مختلف اسباب لري، مختلف توریانې دي. خو موږ به په لنډ په ساده پښتو باندې داسې ووایو چې په هغه منطقو کې چې هغه ګرمي وي نو موږ ته خلک همیش اوبه کم استعمالوي، یو سبب دا کېدای شي. بل سبب دا دی چې موږ ته خلک غوښه ډېر زیات استعمالوي چې هغه یو ډېر زیات رول لري د ګردو د کاڼو په جوړولو کې.
ښه.
بل خبره دا ده چې کوم غذایی مواد چې موږ خورو هغه زموږ بیلنس نه وي، موږ ته هغه ډایټ معلوم نه وي چې مثال موږ دې کې باید کوم ډایټ زیات واخلو کوم کم واخلو، مثال کیلشیم سو، اکزلیټ سو، همداسې چیزونه سو. نو بل سبب ادا دی، بل سبب ادا دی چې زموږ پیدایشي بندشونه په ګردو کې چې مثال ګردین چې کوم پایپ لاین راغلی په هغې کې بندش وي هغه بیا د کاڼو سبب کیږي. او یا داسې مثال فیملی هیسټري وي، مثال یعنی مور پلار کې دا ګردو بیماری وي هغه کېدای شي چې بچانو کې هم راڅرګند شي، په دې خاطر دا ده. خو عموما چې کوم لاست ریسرچ دی د ګردو د کاڼې جوړېدو تر اوسه پورې اگزیکټ تیوري معلوم نه ده چې دا ولې جوړیږي.
صحیح صحیح. ډاکټر صاحب داسې به وکړو چې یو کس ته به ورشو او پیل به کوچې هغه له تاسو څخه پوښتنه لري. سمه ده،
مهرباني.
سړی مشه څوک یې له کوم ځای د ټلیفون کړی او راډیو به دې ګل کې کني خبرې نه شي کېدای؟
السلام علیکم.
سلامونه. څوک یې له کوم ځای د ټلیفون کړی دی؟
اکبر خان یم، ایران نه ټلیفون کړی دی. تاسو ډاکټر صاحب ته ډېر ډېر سلامونه وایم.
مننه، خوشاله اوسې. پوښتنه وکړه ډاکټر صاحب.
ډاکټر صاحب مې دا پوښتنه ده، زه په میاشت کې دوه وارې یو ډاکټر ته ورځم، بیا دغه ګردی مې درد کوي. بیا نو هغه راته ویلي چې دا د کچره نیسي او څنګ پکې جوړېږي، او بیا د دې مات یې دغه جواتي ته کېنم د سوزش کې، نو بیا دغه دوا راکه، یا هغه دوا بیا یو څه وخت وخورم، یو میاشت بعد بیرته دغه شي. نو دغه مې نو ډاکټر صاحب ته پوښتنه وکړه، د یو څه دنا ته واچوي چې څنګه رکېږي یو څه هغه دي.
مهرباني. سمه ده سمه ده، بس دغه دی ډاکټر صاحب درته جواب درکي.
مهرباني. تاسو ول چې مثال د ګردی درد، د ګردی درد همیشه ډیر زیات وي، لکه کوم چې تاول چې ته په دوه میاشت کې یو ځل زی ډاکټر ته نو دا اکثر د ګردی درد نشي کېدلی، او ته چې وایې د میتیازې مې سوځېږي یا درد کې، هغه جلا مسله ده. نو ګردی درد همیش چې وي هغه ډیر شدید وي، هغه د کنټرول نه ډیر بهر وي. هر چاته چې د ګردی درد وشي هغه په ځای باندې کښېنستلی نشي. نو او بل دردونه چې دي همیشه
د اکبر صاحب ته لږ د ډاکټر خبره واوره پوره.
نو همیش دا دردونه چې دا کوم چې مثال موږ تاسې د یا د پښتورګي درد ورته وایي، دا د پټیو یا د عضلاتو دردونه یي. نو هغه موږ ډاکټرانو ته ورځو همیش د ګردې درد نه یي. او بل چې ته دا وایي چې میتیازې مې ډېرې زیاتې سوځېږي، دا کېدای شي تا ته انفیکشن همیش کېدای شي او کېږي. نو ته داسې وکړه چې مثال یو خو داسې دی چې د میتیازې د سوځېدو په خاطر مایا ډېر زیات استعمالوه، اوبه چې څونه زیاتې چې کله سي دغه په خاطر مثال ته باید د دوه لیټره باید ستا میتیازې وي. مثال دغه ته اندازه وکړه چې څونه اوبه ته چشای سي چې دوه لیټره دغه سي. او دا کوم ستا در چې دی دا د ګردو د سره ریلیټډ نه دی.
ښه صحیح ډاکټر صاحب، نوبت شاره سره د ټلیفون په کرخه دی له سعودي عرب. ستړی مشي او له ډاکټر صاحب پوښتنه وکړه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. پوښتنه وکړه نو بادشاہ صاحب له ډاکټر صاحب.
یار ډاکټر صاحب نه ما ته پوښتنه ده، ما په دې ګردی کې پتري وکړه.
ښه
نو لکه ما دې پرې په لیزر باندې ما پرشن کړو، لیزر باندې مې اوله په خبر کې دا چینه کډنی کې کنه.
مہربانی ډاکټر صاحب،
د ګردو علاج د لیټوټریپسي یا د اس ډبلیو ال په ذریعہ باندې دا نن سبا په ټولو دنیا کې یو منل شوی تداوی ده. خو موږ متاسفانه چې زموږ خلک ډیره غلط استفاده ترې نه کوي. کوم د لیزر شواګانو په ذریعہ یا لیټوټریپسي په ذریعہ چې د تیګو ماتول، دا باید ډاکټر تا ته مشوره درکړي، کوم چې د ګردې متخصص یا یورولوجست دی. نو نن سبا چې زموږ په کوم منطقو کې د لیټوټریپسي مشینان پراته دي، هغه یو مریض ته بیچاره ته تقریبا لس پنځلس ځلې هغه ته لیټوټریپسي کوي. لیټوټریپسي یو ډیر ښه ماډل د علاج دی، خو نه د هر کاڼي دپاره. نو که یو ځل دوه ځلې درې ځلې مات نه شي، نو د هغې دپاره نه ده پکار چې بیا لیټوټریپسي وکړي. ځکه چې که په یو ځل مات نه شي، نو په دویم ځل او دریم ځل هم مات نشي، بیا هیڅکله امکان نه لري چې د لیټرشپسي په ذریعه مات شي. او بل خپل کوم کاڼي چې دي چې هغه د ګردې په کوم موقعیت کې پراته دي، بعضې کاڼي دي چې د ګردې په لوړه حصه کې پراته دي یا چې اپر پول ورته وایي، نو هغه که د لیټرشپسي په ذریعه باندې مات شي، د هغوی ډېره ښه نتیجه ده. او یا بل خپل کاڼي دی، بعضې کاڼي دي چې هغه ډېر سخت دي، چې هغه ته کلشیم هایډریټ مونو هایډریټ ورته وایي، هغه ډېر سخت دی، هغه د لیټرشپسي په ذریعه باندې نه ماتیږي. نو موږ باید دا رنګه کاڼي به لیټرشپسي په ذریعه باندې علاج ونه کړو. او بل خپل کاڼي موقعیت سو چې هغه د ګردې په لاندې سکه کې پروت وي، هغه باید د ماشین
د ته ډاکټر صاحب ډاکټرانو ویل دي چې دا په فلټر کې پروت دی. کم دا کاڼي
چر خو داسې ګرده کې څه دغه نشته، فلټر کته چیرته دا ګردینا فلټر به نه ورته ویلې، ده ته به یوروټر ویلې. یوروټر کې پروت وي، نو هغه بیا د مشین په ذریعه که یوروټر کې پروت وي، هغه د مشین په ذریعه ماتول نه دی ښه. هغه سره نورې موډلټي دي، که مثال نن سبا چې ډېر زیات انډوسکوپیک یورولوجي یعنی د مثانې د لارې پایپ ته تلل او هلته په هغه ځای کې ماتول، نو دا یو ښه تداوي موډلټي ده. او یا که مثال کاڼي ډېر غټ وي یا مریض ډېر غټ وي، اغم د ماشین په ذریعه ماتول نه دی ښه. هغه فائدہ نشته، ځکه دغه کلیرنس ریټ چې دی یا سٹون پریچ ورته وي، هغه ډیر کم دی. نو دغه مریض چې دی، باید یو یورولوژیست سره مشوره وکړي چې اول کاڼي لیدل په کار چې کوم ځای کې پراته دي، هغه نو ورسره بیا سړی ډیسیژن پی اخستای شي.
بالکل صحیح ده. ارسلان را سره د ټلیفون په کرخه دی لټان کستړی مشي. ارسلان او پښتنه وکړه.
خوشحال
ڈاکٹر، وعلیکم السلام. پختنہ وکار سلان صاحب،
یار زه چې کله کله منډه ووایه یا مثال کرکټ وي یا بله دغه وي مثال کې غوندې لاړ شه د بوردې مې درد کوي دغه پوښتنه لره چې دا څه حساب ده چې کچرا راځي ټکانې ورکې څه حساب ده
بس ته خبرونه اوره د ډاکټر صاحب درته ځواب درکې ارسلان پوښتنه ځواب کړي ډاکټر صاحب
مهرباني په بعضو حالات کې مثال چې کله مثال مریض یو ایکسرسایز کی او یا بل هیوی ایکټیویټی یا درون کار کی دغه سره بعض وخت کله د ګردو عضلات یا په ګردو کې درد پیدا کیږي هغه اکثر د عضلاتو دردونی خو هغه داسې موقعیت داسې دی چې ګردې ته ډیر نږدې وي او یا مریض مثال ایکسرسایز کی یا ډیر کار کی دغه امتیاز چې دی هغه په پښتو انګلیش کې ورته کنسنټریټډ وای پښتو کې ورته گاڑا وای نو هغه ډیر گاڑا سي نو په داسې حالات کې چې ته مریض مایات زیات واخلي نو هغه د پاره به ان شاء الله د درد به مارامي او متیاز به هم نارمل راځي
صحیح
په داسې حالات کې چې د ایکسرسایز سره او متیازو کې تکلیف ورته کیږي هغه باید مایات زیات استعمال کړي
ډاکټر جمشید صاحب ځنې پیغامونه مراغلي دی غدر تلولما او کپاغو کې سپوښتنه ونه هغه به تاسو جواب کوي صحیح دی یو پوښتنه یو صدیق الله لخوستا پیغام را لېګل دی چې ډاکټر صاحب سیګریټ او نسوار پښتورګو ته زیان لري او کنه
په سیګریټ باندې ډېر زیات ریسرچ شوی دی سیګریټ د ملګنسي یا د سرطانات په اړه کې کوم راسو د مثانې کینسر یا د ګردې د پایپ کینسر چې یوریټر ورته وای او یا د ګردې هغه برخه چې د ګردې نه شروع شوی ده یا پیلویس ورته وای په دې کینسرو کې چې تقریبا 50% د سیګریټ چې د یو سبب د مثانې یا د اپر یوریټر یا د میډ یوریټر یا د پیلویس د ټی سی سی بلیډر غټ خاص سبب شي هم دی سیګریټ سموکینګ دی
صحیح
په دې باندې ریسرچ شوی دی چې هغه د خپل هم دوه سیزونه دي چې هغه په سیګریټ کې موجود دي کارسینوجن دي چې هغه د مثانې د کینسر سبب ګرځي چې هغه یو پور امینو بایپینول دی یو نپتلامین دی چې دا دواړه کارسینوجن دي او هغه په لانګ ټرم یا په غټ مدت کې چې څوک مثال د ورځې یو پیک یا دوه پیک کوټه سیګریټس کې نو تقریبا دا یو غټ سبب دی د ګردو یاد مسانی د کینسر سبب ګرځي
صحیح
دا ریسرچ دا منل شوی دی او دا اکسپټډ دی چې دا د کینسر سبب ګرځي نو په دې خاطر د سیګریټس کول د ګردې د مسانی د کینسرونو غټ سبب شې د ام سیګریټ کې دی
صحیح ډاکټر صاحب کزی لګ دغه کوم کارسینوجن وی تاسو استعمال کټکه مو استعمال ک کزه داسې پاسانو ټکو کې وایم چې دا هغه شای دی چې د سرطان لامل ګرځي نو همدا به تعریفي
بل مهرباني بالکل دا هغه کارسینوجنونه هغه مواد یا هغه انټیجنونه دي چې هغه د یو کینسر د جوړولو کې مدد کوي
صحیح
یعنی نارمل چې هغه
یعنی په سیګریټو کې داسې مواد دي چې هغه د پښتورګو او د مثانې سرطان پیدا کوي
د مثانې یعنی د مثانې د سرطان چې هغه د ګردو تقریبا دویم مشهور سرطان چې دی اول کینسر د پروستېټ دی او دویم چې دی د مثانې کینسر چې دی هغه د سیګریټ په سبب منځ ته راځي
او پروستېټ چې دی دا د ګیډې دننه یو وړوکی اورګن دی
دا یو وړوکی غده ده چې هغه د مثانې نه بهر چې کوم پایپ د میتیازو پایپ لاندې راځي ذکر خواته ناغه د دې په چار اطراف کې پروت دی
صحیح
دا عموما د دې امراض چې دا په اولډ ایج کې مثال چې زړه عمر کې مثال شپتاویا کلونی کې د خپل غوډه چې دا په غټوالي شروع کوي نو د دې د غټوالي په سبب چې دی بیا په میتیازو تکلیف خلکو ته پیدا کیږي عموما سپینجر خلکو ته
سمور
تاسو په پښتو کې هغه د سوزاک باندې ډیر زیات په سوزاک باندې مشهوري نو د دې دا خپل سبب چوم دی د پروستېټ د همدې سبب دی چې په زړو خلکو کې د همدې پروستېټ د وجه نه همدا مرز منځ ته راځي
دا
به خپل په دوه قسمه دی یو چې دی نارمل مثال نارمل د پروستېټ چې دی هغه نمو کوي غټيږي او یو چې دی د کینسر چې هغه کینسر خواته دی یعنی سی پروستېټ خواته پر مخ سي اغم په اولډ ایج کسانو کې ډیر زیات لیدل کیږي
صحیح ډاکټر صاحب آصف لنورنګ پیغام را لګر دی وې چې سحر له خوب پاسمه نو پښتورګي می خوګيږي
ما مخکم تاسو ته ول چې د پښتورګو همرا سیدی اکثر چدی د د مایات د کمش په واسطه دا منتر ازي نو کچیر ته موږ مایات زیات واخلو ګور مایات دا نه چې مثال بعض کسان وایي چې 15 شپږ ګلاس او بچ کم نه مایات چدی مثال باید زموږ تاسو د میتیازو چې کوم میتیاز موږ باید هغه باید د ورځې یا په څلورش غنټو کې د 2 لیټر نه زیات وي دا یو نارمل شخص لپاره باید همدومره یو اندازه میتیازی ترشو کې نو موږ ته موږ دونه وبو چې کو هغه نور لارم دي چې هغه د خلو په ذریعہ باندې یا انسنسیبل لاس دي چې هغه چاته پته نه لګیږي هغه ځای کیږي نو موږ تاسو باید هغه میتیازو اندازه چې موږ باید لګې زیات کو نو بیا بل خبره دا دی چې ګردی درد ته سهار دخوا ډیر کم وي ځکه ما مخکم تاسو ته ول چې ګردی درد چې دی کچیرته د ګردی وي هغه دوامدار درد وي یا کانی راغلی په یوروټر کې بند سوی یا ګردی په خلو کې بند وي چې د پیلوس ورته وای په دې کې بند وي نو هغه درد دوامدار وي داسې د خوب او د دې یا د استراحت د سره د ګردی درد سره دغه نشته ارتباط نشته
ښه ډاکټر صاحب بل پیغام دی گردو د کانو آپریشن یا جراحی علاج زیات کامیابی او ک د شواگانو د شواگانو په طریقه باندې علاج خیدا برکت علی مروت لټان کا پختنه کړی ده
مهرباني دا مخکم تاسو ول چې د ګردی دا د اوس معلوم کول دي چې کانه څونه ده مثال په بازو حالات کې په ډیر کم حالات کې نن سبا په ټولو دنیا کې یو نه 2% پوری چې دی د ګردی چې دی د اپریشن علاج کیږي مثال هغه کوم چې موږ تاسو په عام استعمال ورته اپریشن مثال یو نه 2% پوری نن ټو نور د اپریشن علاوه نور مختلفې طریقې دي چې هغه ډیر کامیاب دي او دغه نتیجه چې ده یعنی د کلاو اپریشن سره برابر ده او دغه نه نتیجه ده نو هر ګردا چې د چکانې لري هغه اپریشن ته ضرورت نه لري
ها
بعض حالات وچ مثال پغی کې ګردی کې بندش وي او هغه کې کانې وي یا بل څه وي هغه بیا داسې دي چې مثال ګردا اوپن سي اپریشن هم وسی کانې ملري سي بیرته دوباره جوړ شي په نن سبا زمانہ کې د ګردی کلاو اپریشن ډیر محدود شوی دی ډیر کم خلک چې دي نن سبا د کلاو اپریشن کوي
صحیح
نو یعنی ټول نورې ذریعے چې دي مثال
یعنی زیاتره چې دی
هغه ټو ټریپس یا د موږ ته خلک چې عام ورته وای د لیزر په ذریعہ باندې یا یو وړوکی اپریشن د چې ګردی ته خالي او پایپ تیریږي عمل ته کانه ماتیږي یا د لاندې د مسانې د لارې نه ګردی ته پایپ پاسیږي عمل ته کانه ماتی بیا مریض ام دې باندې تداوی کی نن سبا په ډیر کم اندازه باندې د ګردی اپریشنونه کی
صحیح بل کس دی شاه جمال ل شمالي وزیرستان پیغام را لګلې دی او د پښتنه دا کړی دا چې د کولرا لرله هیزا لرله الټي او دستونه څ او ورځې مخ کی علاج وکه خو اوس چې مزل کوي نو دغه خېټ سره شاوخوا چې په کم سیمه کې ګردی دی دغه سیمه خوګیږي بیا بیا د مغه درد خبره شو تاسو دا خبره بار بار تکرارم کړه ډاکټر صاحب خو بیا هم کده د لپاره لګه خط توضیح ورکړي
مهرباني یو سبب د ګردو د پلکدو هغه په وجود کې د مایاتو کمښت دی کاغه د اسال یا د کولرا یا د نور په ذریعہ یا د وجود نه زیات وینه لاړ شي نو دې ته د ګردی د پلکدو یا هات پلکدو چورتوي اکیوټ رینل فیلر دا کېدای شي دا د ګردو یو سبب کېدای شي چې مثال په وجود کې مایات کم شي نو د دې په خاطر باندې موږ باید کچیرته موږ ته همیش کله یو چاته همدارنګ یو تکلیف پیدا شي چې هغه د وجود ډیر مایات لاړ ضایع کی نو هغه باید د ډاکټر سره باید په رابطه وسی نو چون دا مریض چې دی جوړ شوی دی شفایاب شوی دی ځکه ډاکټر تم نه تللی نو مایات زیات واخلي ځکه د په وجود کې حتما ځکه مخ کلورام شوی مایات هم ځای کړی نو د په ټولو وجود کې به مایات کمی د دې لپاره ښه خبره ده چې مایات واخلي
نو شاه جمال کته رادیو اوري او حتمن به اوري ته دا اوبه او دا شیان چې دي چای او دا شیان ډاکټر صاحب کنه
او بل خبره ده چې مثال په دغه حالات کې د دردونو دوايانی د دردونو دوايانو سره باید ډیر احتیاط وسی ځکه چې نن سبا ډیر کم د دردونو دوايګانې دي چې هغه د ډیر کم مقدار سره هغه د ګردو د د پلج کېدو یا د پیلر سبب کېدای شي.
صحیح. د دردونو دوا به نه اخلي شاه جمال، او ډېر زیاتې اوبس کا، او دغسې چې کوم اوبو ته ورته شیان دي لکه چای شو، شربتونه شو، دغه شیان استعمالوه. ډاکټر صاحب بل کس دی، نوم یې نه دی لیکلی، د لیکلی دی چې خا ډېره ښه پوښتنه را لېږلې ده او ډېره لکه دلچسپ ده، ستاسې دپاره به هم ډېره دلچسپ ده. له دې به تاسو ته معلومه شي چې ولس د روغتیا په اړه څومره د کم پوهاوی، دغه مثالونه ورکوي او ډېر کم پوهاوی لري. د بډوګي او مسانې په منځ کې څه فرق شته او که نشته؟ زما مسانه درد کوي خو ډاکتران راته وایي چې ستا بډوګي دی.
دا سه خبره ده په بعضو حالاتو کې چې دی دا کوم بډوګي یا پښتورګي چې دی په نارمل حالات کې نه پروت، بعضي ارسي امراض چې هغه مسانه ګورده د مسانې سره یو ځای پرته ای، یعنی لاندې راغلی.
صحیح.
هغه ته په انګلیش کې پیلوس وای، نو مسانه لاندې پرته ای.
صحیح.
نو عام خلک چې دی هغه ته دا وایي چې مسانه مې درکې، خو بیسیکلی هغه چې کوم ګورده چې د هغه لاندې پرته ای، کډنی کې پرته ای، نو په دې حالت کې کېدای شي. دا د سوال بالکل کېدای شي، دا بالکل صحیح خبره ده چې د ګورده به لاندې پرته ای، په هغې کې به مثال یا بندش وي یا به کاڼی وي یا به نور ارسي څه مسلې وي.
دا به ډاکټر صاحب دا به څنګه دا معلوموي د تکل کملار وخی چې دا معلومه کی اول چې ګرده ده که مسانه ده، څنګه به دا معلوموي چې آیا ګرده رښتیا هم له مسانې سره پرته ده؟
اسانه خبره ده چې یو الټراساوند وشي، دا ډیر اسانه طریقه ده.
صحیح.
ډیر اسانه طریقه معلوموي چې ګرده په خپل ځای پرته ده یا لاندې پرته ده، او دا ګرده پړسېدلې ده نه ده. مثال چې کاڼی ستا پکې نسته یا مثال ګرده پړسېدلې ده نه ده، نو دا ډېره اسانه خبره ده. یو ساده الټراساوند وکړي، بیا دغه نه وروسته د یو د ګردې ډاکټر سره مشوره وکړي که چیرته دا د ګرده په مسانه کې پرته وي، نو د هغې دپاره بیا تدابیر دي چې مثال کله یو همدارنګه مریض چې دغه ګرده په مسانه کې پرته وي، خدا نه خواسته که چیرته دی آپریشن کېږي یو سبب یا یو واقع منځته راځي دی آپریشن کېږي، دی باید ډاکټرانو ته مخکې نه وایي چې زما یو ګرده چې ده هغه په مسانه کې پرته ده. ځکه اکثره داسې واقعات شوي چې ډاکټران خبر نه وي، نو هغه ګرده لاندې پرته وي، نو بیا هغه ګرده یا ایستلې وي او یا مثال نور آپریشن په دوران کې هغې ته څه نور ضرر رسېدلی وي. نو دا باید مریض باید د خپل صحت د خپل د وجود د اعضاو په باره کې مکمل معلومات ولري.
صحیح. یعنی دا خسته پوښتنه کړې وه ډاکټر صاحب کنه؟
او دا ډېر ښه دا خصوال وډه.
صحیح. بل پوښتنه دا ده چې ما ته کله کله د مسانې سوزک یا سوزش پیدا کیږي او د بی اولادۍ د ستونزې سره هم مخامخ یم، یعنی له ټیسټ دا معلومه شوې ده چې مردانه ماده کې هغه ژوندۍ جراثیم مړه دي، نو په دې اړه څه مشوره راکوي؟ دا آیا د ګردې سره تړلې پوښتنه ده ډاکټر صاحب؟
بله مهرباني، دا بالکل د ګردې د ریلیټډ دا یو خپل بی اولادۍ دا کوم بیا ولادي چې ده د دې دوه سبب دي، 50% چې ده د مور د خوای او 50% چې ده د پلار د خوای. نو کوم تکلیف چې په زنانه کې هغه عموما ګاینیکالوجست تداوی کوي، او کوم تکلیف چې په مردانه کې وي چې هغه تقریبا 50% د بیا ولادي سبب ګرځي، دا په مردانه کې وي. د دې زیات سببونه ډیر زیات دي، دا ډیر غټ مبحث دی. خو په سیمپل طریقه چې مثال په ټیسټس کې جراثیم نسته، یعنی هغه غده چې هغه جراثیم جوړی هغه نسته، یعنی دې ته پرایمری ټیسټیکولر فیلیر وای. نو د دې د پاره اسانه طریقه خو نن سبا په نور دنیا کې خو ډیره اسانه طریقه ده چې هغه اډپټیشن کوي. مثال د بل چا نه ماشوم رالی هغه ځان ته غټي، یا په نور څیزونو باندې چې هغه مثال لکه بعض حیوانات سو هغه ځان سره ساتي. هغه خو زموږ په پښتنو مشره کې نو کوم څوک چې اولاد نه لري هغه بیا ډېر په خپل پامیل او په نور دغه کې خلک مثال لږ داسې بد ګڼي چې بچان یې نسته. خو دا میډیکل وایز دا څه مسله نه ده، خو مثال زموږ اجتماعي دغه چې دي، نو د دې دپاره علاجونه زیات دي. مثال یو خدا ده چې مثال اول باید هغه مریض وکتل سي، بعضې کله کله داسې کېدای سي چې دا کوم د جراثیم چې دي چې هغه د خوسی نه یا د ټیسټس نه هغه راځي اعضاو ته، هغه وکتل سي چې هغه خو بند نه وي، هغه بند وي هغه د آپریشنو په ذریعه باندې بیرته کولاویږي.
صحیح.
او یا که چیرته دا مریض مکمل یعنی د بالکل جراثیم وي نه، د دې بیا مختلفې طریقې دي چې مثال انټرو انٹراسایکو پلازمک فلٹریشن یا ایکسی ورتوائی چدا مثال د پلار نه جراثیم روالی او د مور نه تخمه یا اوم چ ورتوائی اگر واخلی دواړه بهر یو ځای کې چغل کل زایګور جوړ سي هغه به د مور رحم ته ور تبدیل ور داخل کی.
صحیح
یو دا طریقہ ده او نور طریقې هم د دې د دادو. اوله خبره دا ده باید د مریض مکمل انویسټیګیټ شي.
صحیح
ټول ټیسټونه وشي د غنه ورسته بیا مثال دی.
صحیح
مثال دی یو یورولوژیست د غسر د مشوره وکي.
بالکل صحیح ده.
مشکل به حل.
صحیح یو جهان مننه ډاکټر جمشید خان تاسو راغلی او موږ سره برخه واخیسته په روغتیا او درملنه خبرونه کې. په همدې ځای روغتیا او درملنه خبرونه پای ته رسیږي. دا خبرونه تاسو د زیارت د شنبه پر ورځ بیا اوریدئ.